السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د لیندۍ یا قوس دریمه او د نومبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې سویس نن له افغانستان سره د مالی ملاتړ د یوې لویې غونډې کوربه دی. خپرونه کې د غونډې د څرنګوالي او ترې د افغانانو په هیلو راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نن د افغانستان په اړه د جینوا نړیوال کانفرنس پیلېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولي، او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل. بشپړ خبرونه نن د سویس په جینوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي.
ټاکل شوی په جنیوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي. نږدې 100 هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي.
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي، سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابر شي. زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله. د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي. د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعات او کلتور وزارت، افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه. په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي. د جشنوارې په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله، او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په مینسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي. پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16 ورځ وه. د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغه په بې واکه کېدو ټینګار کوي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ABC تلویزیون ته کړې، خو د کاندید وزیرانو نمونه نه دي اخیستي. رویټرز خبری اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي. وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانسلری. کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي. او مقداد فیصل د سوریه د بهرنۍ چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ ومړ. 68 کلن فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه منفي 1، هرات آسمان ما وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 2 کندهار کې به آسمان ما وریز وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8 په مزار شریف کې به آسمان ما وریز وي د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 2 او جلال آباد کې به آسمان ما وریز وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بیوزلۍ سره مبارزه، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو لاس ورځې تیرې شوې خو لا یې هم عاملین نه دي معلوم.
یو ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او خشبو دانونو د اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه تیره شپه پای ته ورسیده.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو.
د ځینو نورو مطالبو تر څنګ خپرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بیوزلۍ سره مبارزه، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارد مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکارۍ او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سولهیز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لویه مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په یو خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یوه خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي او بلخوا د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته رسیدو لپاره د نړیوال ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوال ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت لاري نه بلکې له دوی سره په همغږي د نړیوالو مؤسسو لاري په خلکو ویشي.
په جنیوا کې د بس پنورکونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو دا دوه ورځنی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د کورونا او باغ پرېدو جنگ ځپلی افغانستان لاله ډیرو ننګونو سره مخ کړی. شنون کې په دې باور دي چې له افغانستان سره د مرستو دوام تر ډیره د اداري درغلیو سره په مبارزې پورې تړلی. اجمل اندو د موضوع تفصیل.
ټاکل شوی چې د شاوخوا بیا هیوادونو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په هغه انلاین کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو شمنه وکړي. خو داسې وخت چې د افغانستان زیانمنونکو اقتصاد په شدت بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري، د دې کانفرنس پنځو ګډونوالو رویټرز خبري اژانس ته ویلي ځینې هغه مرستې ښایي کمی کړي چې مخکې شمنه کړي او یو شمېر سیاسي او د بشري حقونو شرطونه به ورپورې وټاکلی. نړیوال بانک په خپل روستي ریپورت کې ویلي د کرونا وبا د خبرېدو له کبله به د افغانستان اقتصاد په سلو کې پنځنیم راولویږي. د بس پنورکونکو هیوادونو په روستي کانفرنس کې چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شوی وو، له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د څه باندې 15 میلیارډ ډالرو مرستې شمنه وشوه. یو لویدیز ډیپلوماټ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا مرستې ممکن په سلو کې له 15 تر 20 پورې راکمې شي، ځکه د دې ډیپلوماټ په وینا مرسته کوونکي هیوادونه خپل د کرونا د وبا له کبله له ستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی دی غونډې ته د سولې او پراختیا د پلان یو چوکاټ وړاندې کړي. په دې پلان کې د اساسي پروژو تمویل او د میلیونونو کاري فرصتونو د رامنځته کولو سربیره له ډیموکراتیکو ادارو څخه ملاتړ شامل دی. د افغانستان د مالی وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ناصر صدیقی رویټرز ته ویلي په دې کانفرنس کې به ډیر پر دې تمرکز وشي چې افغانستان د لیږد له لسیزې وروسته د 2023 میلادي کال په پای کې پر خپل ځان بسیا شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس او د ایکو د سازمان غړی اسرخ حافظي وایي د افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې په خې حکومتولۍ او د اداري فساد پر ضد مبارزې پورې تړلې وي.
متاسفانه د سیاملی او برسیره د استرالیني شتون نه لري. که څه هم دوی کمیسیونونه او کمیټې جوړي، اما په عمل کې نتیجې سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي دا ټول شتون لري. متاسفانه زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
طالبانو چې دې کانفرنس ته نه دي وربلل شوي، له بس پنورکونکو هیوادونو غوښتي چې بشري مرستو ته دوام ورکړي او په عین حال کې د جمهور رئیس غنی حکومت تورن کړی چې نړیوال مرستې پکې اشخاص په خپل خو لګي. د افغانستان کانفرنس 2020 په نوم دا غونډه د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په 2014 میلادي کال کې د بروکسل د ورته کانفرنس څخه مخکې د افغانستان د مرستو لپاره ورته نور کانفرنسونه په 2014 کې په لندن او په 2012 کې په توکیو کې جوړ شوی وو.
تاسو لا پیغامونو
زمانوم جناغه سالې د ننګرهار اوسیدونکو موږ د جنیوا کانفرنس ته هله مند یو چې په دغه کانفرنس کې کوم ژمنې یا کوم مرستې د افغان حکومت سره کیږي دا ځل به هغه کړو مرستو نه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سارنه وکړي، ځکه که په تیر کې ځینې ژمنې شوې او دا غینې ځینې برخه افغان حکومت ته پواکي ورکړ شوې یا مرستې هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نشولې، بنیادی کارونه پیونه شول او افغانان لا هم چې کله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بوزلی سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکو په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیر تجربو نه په استفاده باید دغه مرستو د جلبولو او همدارول دغه مرستو په صحیح معنی لګول سره یو داسي برنامه پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبلې خو د افغانستان د ولسمو پروزمره ژوند کې بدلون راشي.
نو مې احسان صدته د خوشتولې توسیدون کې هم دا چې په تیر شلو کلونو کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل، خلا هم د روغتیا، ښوونې او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي سیاسي او همداشان روغتیایي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخو مؤثرې نه دي تمامې شوې دي.
قهار کټوازیم جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس لخوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمه دي. یاد مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو لخوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
یو شمیر نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه د جنوا د کانفرنس پر ارزښت لیکنی کړي. نوریاس نوری د دغه رسپانو پانی اړولی.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوې وبا له امله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشته د بشری حقوقو د اعتبار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو مطلب کې ل نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې لپاره ونه غورځوي. د بشری حقوقو د اعتبار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی لیکي د افغانستان بهرنی مرستندویان باید د خوونې روغتیا په تیر بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالی تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشری حقوقو د اعتبار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوې وبا بشري وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشری حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تم کېږي چې مرستندویان به د افغانستان سره د کم مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تیره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ترامپ دغې پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورسپانې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ترامپ اعلان کړ چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پریږدي، د جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغه پریکړې نهیلې کړي دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تیرونه د سیشن بی پورز اعلان کړ 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگتن ایگزامینر ورسپانې ته ویلي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې، بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنا لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد د ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
وسم ورزو یوې بلې کورنۍ موضوع ته د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وجل کېدو تر لاس پرزو زیات وخت او وخت خلا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دایي هم مسلکی او ملګری خبريالان اندېښمن دي او د دایي د وجونکو مندل او محاکمه غواړي. پاره پام کړی د اجمل اندرا پورته.
سپینې ټیکې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لاس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمۍ او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه د هلمند حالاتو د انزورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول واشه. په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفاف څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوری په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوښتنې ترور نه کزيدي په جدي توګه باندې وسیړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي، او بیا وروسته یې ته جانه ده معلومه شوي.
عبدالسلام زاهد د بوست سیمه ایز راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلوم کسانو لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بوست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جوابګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول وانه نه. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل شوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربیره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله احمد د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک لک دی، د خبریالانو اراده کلکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس تایل په لشکرګا خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر شپه د ویګډ اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسیده. په دې سرمشریزه کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه تر سره شوه، د جی شل مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. په اړه یې پام وکړی د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کورونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسیده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه، او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه، څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړ کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي چې دغو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. که له یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزه ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزې په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثره لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونه لري. اوس هم په مکرې د ساعت لاندو خبرونه ته نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره کړي. په دغې هوکړې باندې څو ورځې وړاندې کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال پریکړه شوې وه. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوختې دي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دغه جشنواره به تر 10 ورځو پورې دوام ولري. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهرچیان په منسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونو کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې، خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دی اخیستي. او مکداد فیصل د سوریې د بهرنیو چارو وزیر شو. مکداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ مړ شو. او اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
جمانوم رحمان دا دی احمد ابا ولسوالی او دی مرکز گردیز کی کاروبار کوم. زه خپل دا دی موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جون ترمیم کار کوم.
اغه نوی ماډل ټلیفون نه چره وځه غم جوړول شي.
هو غم جوړول سم دی.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خدا کاروبار په پاکستان کې زده کړی، په پېښور کې بلور پلازا کې. حالت مې